پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال رډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زهارین بادشاه در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور دروړو. خبرونه به احمد الله وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر ضلع کې د ډزو په پیښه کې څلور فوجیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غلط دی چې د حکومت مخالف مظاهره چیان دې ځای پر ځای وژل شي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د فوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیری وژل شوی دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل پیښه پرون په شاکت کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د فوز تر واک لاندې ده. د وویل په هغه ځای کې د فوز یو صوبیدار پر خپل مرګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو د پیښې لامل او موخه څه وه. د خیبر د پولیسو مشر عمران خان مشال ویډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې پرونی پیښه د فوز داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې. د پاکستان د فوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټې اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوې دې سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دا پنځه کسیزه کمیټې به په اوو ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته دا چې د جنورۍ په اوومه نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او له سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي پرون په یو ثبت شوي پیغام کې ویلي چې له ایراني او چارواکو سره یې لیده کاته مثبت وو.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان لپاره کوم خاص استازی و او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی له ایراني چارواکو سره لیده کاته کړی دي. طالبانو د تیر کال د اگست پر 15مه په افغانستان واکمن شوی وو خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد لا هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ATM اسانتیاوې او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. ته دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یو غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استادو سره د مالی خدمتونو د پراختیا او د پیسو د را ایستلو د ATM مشینونو د فعالولو په اړه خبرې وشوې. د نوموړي وینا وه افغانستان بانک هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالاتو ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او ډېر زر به ښکارا پایلې ترلاسه شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هیواد اقتصاد اغیزمن شوی او مالی سیستم تر فشار لاندې دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کورونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له دویمې نیټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یوه ورځ کې 14500 پورې پیښې ریکارډ شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 10مه نیټه لیکلي چې په 13 ساعتو کې له کرونا وایرس درې کسان مړه شوي هم دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 13-15 ورځو راهسې هر ورځ د زرو نه زیاتې پیښې ثبت کیږي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 1.8 کروڑ زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندلی چې د حکومت مخالف مظاهره چیان دې ځای پر ځای وجل شي. انتونیو بلینکن پرون ABC تلویزیون ته په مرکه کې وویل د قزاقستان د ولسمشر د امر په دې وسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل شي. انتونیو بلینکن وویل امریکا په دې اړه وضاحت غواړي چې قزاقستان ولې د خپلې کورنۍ تاوتریخوالي قابو کولو لپاره ضرورت درلود چې د روس په مشرۍ امنیتي ځواک ور وغواړي. په عین وخت کې د قزاقستان چارواکو پرون وویل چې د پرتشدد احتجاج قابو کولو لپاره په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6000 کسان نیولې دي. قزاقستان 1.5 کال وړاندې د ازادۍ له اخیستلو راهسې داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنوري په 2 د تیلو په بیو کې د زیاتوالي ضد راپورته شوې او وروسته یې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله باور دل سرازو اوریدونکو رپورټونو ته. د خیبر ضلع د یوې امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په یوه پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پرونۍ پیښې څرنګوالي په اړه متضاد اطلاعات یو چارواکي پرون مشال اړو ته وویل د پوځ یوه صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا ځان هم وواژه. خو په شاکڅ کې د ودانۍ دننه درې سرچینو مشال اړو ته ویلي یو پخوانی وسلوال پر پوځیانو ډزې وکړې او څلور سرتیري وژل. دې سرچینو زیاته کړه چې په هغه ودانۍ کې د پوځ تر انتظام لاندې د بیا تعلیم او بیا روزنې مرکز دی چې پکې پخوانی وسلوال ساتل کیږي او تر فراغت وروسته په ټولنه کې عادي ژوند تیروي. پوځ لا د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
چارواکي او سرچینه وایي په قبایلی سیمه خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوځ د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیري وژل شوی دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط پرون مشال راډیو ته ویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ دننه د پوځ تر واک لاندې برخه کې شوې ده. دوی ویل په هغه ځای کې د پوځ یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پیښور کې د کمبایند ملټري هاسپټل یا سی ایم ایچ یو چارواکي تایید کړه چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو پیښې لامل او مخه څه وه. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې دا پیښه په امنیتي ودانۍ کې دننه په هغه مرکز کې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر اسلام پاله وسلوالو ډلو غړي ساتل کیږي. د هغې ودانۍ دننه درې مختلفو سرچینو مشال راډیو ته ویل په مرکز کې دننه یو وسلوال څلور پوځیان ووژل. دوی وایي د پوځ تر واک لاندې هغه مرکز د بیا تعلیم او بیا روزنې لپاره کاریږي چې ورڅخه تر فارغېدو وروسته پخواني وسلوال په ټولنه کې عادي ژوند پر مخ وړلی شي. خو سرچینو دا روښانه نه کړی شو چې آیا هغه کس له سرتیرو څخه وسله واخیسته او بیا یې ورباندې ډزې وکړې او که نه وار له مخه یې له ځانه سره وسله لرله. مشال راډیو په خپلواکه توګه د چارواکو او د سرچینو د څرګندونو تصدیق نشي کولای ځکه چې خبریالان هغه ودانۍ ته د دننه ورتګ اجازه نه لري. په هغه ودانۍ کې د مرکز ترڅنګ د لیویز دواک سرتیری پولیس او پوځیان پاتې کیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر چارواکو هم د دې رپورټ تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د خیبر د پولیسو مشر عمران خان پرون مازیګر مشال راډیو ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنوري 9 پیښه د پوځ داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړې دی. په دې حملو کې هدفي وژنې، د سړک غاړې بمونه او له پاکستاني پوسټ سره د دوی مخامخ نښتې شاملې دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بېلابېلو کلو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. دا په داسې حال کې چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستانی طالبان د افغانستان له زندانونو خوشي شوي چې د تیر افغان په حکومت کې بندي شوي ول. د ټي ټي پی د بیا فعالېدو د دوی د حملو زیاتېدو لوی وجې څه دي؟ دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وورو.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په 9 د پاکستان حکومت سره د وی میاشتې اوربن ختمېدو وروسته 45 بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسانې پکې وژلې دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی. خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دې حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اګست په 15مه د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول ښیي چې د هغه په نا پاکستاني طالبان یې د همداسې کولو لپاره هڅه ولیدي.
دا وکتل چې را چې څنګه طالبانو ته فتح حاصله شوه او د هغه ځینه غیر ملکي چوجونه ووتل او د طاقت په ذریعه باندې دغه بری ومنته، نو که موږ هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدی شي چې موږ دپاره څه موقع یا څه سپیس میلاو شي. دویم دغه دا و چې خپل طاقت او یو پوزیشن آف سترینګ ته لاړ کړئ چې که خبرې اترې کېږي دغه هم کېږي، یا بل حکومت په دې مجبور کو چې هغه موږ سره د خبرو اترو لاره یا موږ له سسپیس راکړي. دریم وجه دا کېږي چې د افغانستان د حکومت توجه چې کومه خپل ځان مستحکملو او منلو دپاره و، نو د هغوی توجه هم سرحداتو ته کمه وه.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوې د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره جنگبندي اعلان کړې وه، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غځېد. له هغه وروسته ټي ټي پي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوز ویان بابر افتخار د جنوري په 15مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې پاکستاني پوز په قبایلي ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي، نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پي ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پي څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وای افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پي په قبایلو کې خپلو سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ټي ټي پي پر خلاف پراخه عملیات پیل کړي یا دي هغوی د وتلو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو د دغه عناصرو چې په افغانستان کې دي دوی داسې یو حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلای دا ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوز څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. ورسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوز په ونه په مرسته 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي و پاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نور ولی مسعود بیلې شوې ډلې بیا په ټي ټي پي کې راغونډې کړې او اعلان یې وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي. د دوی سره هغه په زرګونه پاکستانی وسلوال هم ملګري شوي چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هیواد له زندانونو خوشې شول. په دې وروستیو کې د دغو وسلوالو پر ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې مشران یې په مبینه ډول د ځینو قبایلي ضلعو په کلو کې خلکو ته ویناوې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پنجاب حکومت ویلي په یوه اونۍ کې درنه به په دې اړه پلټنې وکړي چې په مری کې د واورې او یخنۍ له کبله خلک څنګه ولې په خپلو موټرو کې مړه شول. دا لږه وروسته ده چې د پنجاب اعلی وزیر پرون دې سیمې ته ورغلی وو. د پنجاب حکومت په یو بیان کې ویلي په دې پخه کې د ذمهوارو په ډاګه کولو تر څنګ به د ښو انتظاماتو باوري کولو لپاره مری ته د ضلع حیثیت ورکوي. د جنوري پر اوومه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر لږ تر لږه 200 سیلانیان مړه شوي ول. تفصیل د گوهر مسید پر رپورٹ کی.
د پنجاب حکومت په سیلانیزا سیمه مری کې د واورو او د یخنۍ د وجې نه مړه شوي 22 سیلانیانو او هلتا چې کم خلک په دې حالاتو کې گیر شول په دې اړه یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړله. د جنوري په 9 نیټې باندې د پنجاب حکومت له اړخه خپره کړي یو نوټیفیکیشن کې دا ویلي دي چې په مری کې د واورې د وجې نه کم حالات پیدا شوي دي په دې اړه به 15 کسیزه کمیټي کار کوي. په دې کمیټۍ کې ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ظفر نصر اللہ، سیکرٹری حکومت پنجاب علی سرفراز، سیکرٹری حکومت پنجاب اسد گیلانی، اے آئی جی پولیس فاروق مظہر شامل دی او د پینزم کس ټکنه به رستو کیږي. په نوټیفیکیشن کې دا ویلی دی چې تحقیقاتی کمیټي به په اوو ورځو کې دننه دننه تحقیقات مکملوي او بیا به رپورٹ وړاندې کوي چې په هغې کې به دوی د دې خبرې تعین کوي چې دا حالات ولې پیدا شول، په دې کې د چا غلطي ده او چا خپله ذمہ داری نه ده پوره کړې. په بل اړخ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 9 نیټه باندې د مری دوره وکړه او په هغې نه پسې په مری کې کارکوونکي د انتظامیه اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړله. دې غونډې نه پس یو خبري بیان جاری کړی شو چې په هغې کې دا ویلي دي چې د جنوري د 3 نیټې نه تر 9 نیټې پورې مری ته 1,22,500 ګاډي راګډ شوي وو. په رپورټ کې دا هم ویلي دي په مختلفو 14 ځایونو کې غټې غټې ونې رامات شوې دي چې د هغې په وجه باندې روډونه بند شوي دي. د رپورټ تر مخه تر اوسه پورې د مری نه 21,000 ګاډي بهر راوستلې شوې دي. د جنوري په 9 نیټه باندې د پاکستانی فوج ترجمانې ادارې ISPR هم یو بیان خور کړی دی چې پکې ویلي دي چې ټول مرکزی سړکونه د ټریفیک او د ګاډو د پاره خلاص کړي شوي دي. د جنوري په 9 نیټه باندې د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جیو ټی وی اینکر سلیم صافی سره په حجره پروګرام کې ویلي دي چې د جنوري 10 نیټې ماخام پورې به مری ته د خلکو تګ باندې پابندي وي. د حکومت کوشش دی چې په کم کم ځایونو کې سیلانیان گیر دي چې هغه ته امداد ورورسیږي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت وایي پرونې هم له مری څخه د سیلانیانو ایستلو بهیر ته دوام ورکړی او د خالی اشنبې په ورځ چارواکو وویل په مری کې دوی سیلانیان په لارو کې د بند پاتې کېدو سختې یخنۍ له وجې مړه شوي ول. د خیبر پختونخوا د صوابۍ اعجاز خان هم له خپلو 15 ملګرو سره هلته په چکر تللی و چې واورین توپان کې بند پاتې شو. دی وایي شاوخوا 1.5 ساعتونه یې په موټر کې تیر کړل او له زخت کړاو تیر شو. زمون خبریال زلان یوسفزی له اعجاز خان سره مرکه کړې. راځي چې پر غوی او مړي کې د ایثار او پاتو نورو د تیر شوي حالت پاړه ورڅخه واورو.
اول را سره خپل نوم او تعارف د کم ځای د کلی نوم
زجید پرمولو یم اجاز منوم دی او بس مری ته تلی ډیر زیات چې کم نه پساو شو او ووري وی تقریبا 24 غنټو کې مونږ دومره مزل کړو لکه د زینا یو کیلومتر دوا مزل مونږ کړو.
دا کی سره تا وک چې څنګه گیر شو او الته کې مسور وځي تیرې کړې.
یاره جی مونږ خو تقریبا چې لړونو 2 بجو لور رسیدو بیا مونږ د مرګرو وی مال روډ ته ځو. گاډي مونږ ودرولی والته سیټ ته مودر او ځکه چې
دروازه 2 بجو لا
او جی او بر خاطر نشو بس الته یو ځکه سیټ ته پارکینګ وغه کې مودر د روډ غاړي ته نو جی مونږ مال روډ نیمه ته رسیدو نو حالات ډیر زیات خراب و ور ډیر زیات غورځیده نو مونږ دا غزین را واپس شو. پاغه ځکه چې کم نه نو ډیر جینا کم به وشه شو نو مونږ خپل یارم واغستو نو بس مونږ واپس رالو جی واپس رالو گاډي کې کیناستو او کور تراتلو واپس بیا مونږ په لار کې پساو شو ور ډیر زیاته وارش وو روډونه مکمل بندو نو بس تقریبا 32 غنټه مونږ په گاډي کې دن نه تیری کړی دي.
مری کې مو په هوټل کې شپاو نکړو
په هوټل کې شپه کول خو یو ځای کې مو تپوسو کو نغیرات 10,000 روپے وی بل ځای کې تپوسو کو غیرات 20,000 روپے وی نو بس دور پیسې ویم نه دی مرګرو سره نو بس مونږ خو ویجه په مزه مزه به مونږ د شپې شپې وزو.
تاسو کسان وای
مونږ جی سره زما شپک کسانو تکلیف کی لگو لے بور آلہ تو
تاسو دغه دوه دیرش گھنٹے دیرش بدرش گھنٹے ته چې مونږ په لار باندې تیر کړی دا شپه مو څنګه تیر کړ په کوم شپه باندې دا خلک مړ دي دغه دیرش ټول شپې دا کیسه راتاو کې
یاره شپه خو مونږ داسې تیر کړ و چې مارګورو ته مو چې ودکی ګو بنه زکه چې شیشې مو کاته کول نو وره با چې کوم نه زمون گاډي دن نه راتله نو بس گاډي به سٹارټ کو لک سات پس په دروازې کو لو کړ بیا به چې کوم نه نو کپڑے لا پانه گاډي وچو دن نه تا ټول گاډي زمون دن نه تم لوند وسم لا وب پکې دي او ټول شپه بد کې حساب سره تیر کړ د ګنټه خو به یو مرګری کو بیا باغ ویښ شو بلګ مرګری دغه حساب سره او دا کم کسان چې مړ شوی دي دغه مثال په تور وره ډیر و ساړه ټول بس د شوی شیشې ځان پسې بار کړی گاډي در بمپره پورې غونډ په وره کې پټو نو سلنسر بند شي بیا خامخا ګیس گاډي د دن ناراضی دغه سره بے هوش شو خلاکو
تاسو څنګه شپه تیر کړ غم در سره او سیاره در سره
یاره غم خورا سره دا و چې په دې بتیسو گھنٹوں کے مونگ گھنٹہ آرام نہ دے کڑے بس نو پکی سکھوڑی دی نو پکی سسکلی دی خو بس یو زیت لړو په 400 روپے مونږ ته یو کپ چای ملاوی دا نو مونږ ځان لبیا دا غزنه چای مې راوړا او
نه دا شپې خبره کو کو سونه وره وری دل وستا سو گاډه سونه په وره کې پټو
یاره زمونږ گاډه درې پټه په وره کې پټو د پاسه به پراته وا او دا سې سېډونو ته دروازو ته او ټیرونو خو پکې مکمل پټو لکه ټیرونو زمونږ د گاډي نخ کارې دل
ځنه خلک وی چې ونه مرا پرې وته وي
ونه خو زمانه یو گاډي مخ کې باندې ونه را پرې وته ور ډیر غټه ونه واغه بالکل چپلیخ کړو خدا کار خو چېږي کې کسان نو انور داسې ډیرو کې وو چې هغه کې لکه کسان مړ شوی دی ونه پیرا پرې وته دي زما خپل په گاډي باندې ونه را پرې وته خو لکه ماته وره نه ولر کړو نقصان ډیر نه دی کړی
وړه ونه وا
وړه ونه وا او په دغه لار باندې چې په مونږ کوم ځای کې پسو شو هغه ټوله بس ونه ونه وي
دا وره سره طوفان مو وا وا
اوا ډیر زیات وا بالکل عوام وا او وره چې کوم نه نو در ساره پورې درېدل نه
تاسو له یخ نه کېد ساړل نه کېدل
یاره ساړل جوړ نه کېد خو بنینو نه او ځان سره ډبل ډبل سامان وړو نه هغه بس یو خو چې کوم نه نو سلام دیدل بنو به ډیګه ته وشتل بیا به بر ډیر تکلیف راته ملاو شی
او ستا خو کې نور گاډي وو کنه یوازې ته
یاره ډیر گاډي کم سه کم د 2000 د پاسه گاډي وو چې هغه کې پېملې والم وو
تاسو مرګورو کې خو څوک به وشو را به وشو نو
نه جن زمون مرګورو کې یو کس نه به وشو شوی
او تاسو سره خو شا گاډو کې چې کوم نور تاسو سره مخ کې ورستو گاډي ګیرو بیا خو تاسو سار براوت یې گاډي به مو کتلې پاغه کې خیر خیریتو
یاره جی داسې الا تو هغه کې چې څوک بار نشو راوته ولې چې بار بار راوته نو لم دې دې به وره راوړې دې بس څوک خبر ګاډ نه بار نه دی راوته بیا چې آرمی وال رالو لارې کولاو کړنو بیا چې کم نن خلکو باندې داسې شتاب وي کې بس د اختر غرواز ده ټول خلک خوشاله دل او بس اری سړی به دا کوشش کوي زو د دې ځای نه وته
او تاسو سو خبر شو چې خلک مړ دي
یاره جی مونږ ته سار پته لګی دا
دغه دیرش بدرش گھنٹے کې تاسو لو ځای انتظامیه چې کوم وا یا پولیس وا یا ټریفیک پولیس وا یا ریسکیو والا تاسو سو راغلی نه
یاره زمو خالی سو نه دی راغلی چې سار شون او دغه کسان چې مړو دغه ل ریسکیو والا تلی دي بیا تقریبا 12 ساڑھے گیارہ بجے آرمی رالا او ریسکیو والا پولیس دا ټول خلک راغ لارې کولاو کړی
تاسو تر مخکې نه دا معلومات نو چې په مری کې دا وره بدون ډیره وریږي چې موسم مو کتلې وي دا پتر ته لګیدلې وي چیرې تک نه لري په کار په دې حالاتو کې
یاره جی مونږ ته زه بړم بیزل تلې ما ته خوړو پته نه و خدا مرګری تری وغي وی چې لکه دور وره نه پری وځي نو دا خو ال ته چم کم کسان وغي مو وی چې لکه دا پړم بیزل دور وره پری وته دا کې مری کې
د صوابې له اجاز خان سره مو د زران یوسفزی مرکه اوریدا اجاز خان او پنځه ملګری مریتا چکرتا ورغلی وو چې د واری په طوفان کې گیر شول خو روغ تر وتل
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د کانجو ټاونشپ اوسیدونکو وایي د دوی سیمه له بنیادي سہولتونو بې برخې ده. دوی پرون یوې خبري غونډې ته ویلي کانجو ټاونشپ د ملکن ډیویژن تر ټولو لویه او اولنۍ رهایشي منصوبه ده خو بیا هم یو شمېر ستونزې لري. دوی زیاته کړې چې حکومت باید د دوی مسلې حل کړي کنه مجبورن به احتجاج پیل کړي. دا چې حکومتي چارواکي د دې ټاونشپ د اوسیدونکو د غوښتنو په اړه څه وایي دا به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې واورو.
دا ضلع سوات کانجو ټاؤنشپ اوسیدونکو اتحادیه ټاؤن فلاحي اکشن کمیټي غړو په ګډه سوات پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې دیش کال وړاندې کانجو کې حکومت رهایشي منصوبه جوړه کړې وه چې پکې اوسیدونکو ته هر قسمه بنیادی اسانتیاګانو ورکول لوزونه هم شیول ولې هغه لوزونه هم داسې پاتې دي. د اتحادیه صدر رحیم شاه وایي چې د مسلو حل کول لپاره هلې ځلې شروع کړې او ستونزې به چارواکو ته رسوي.
په ټول پاکستان کې چې کوم ځای ټاؤنونه یې نو په هغه کې داغي یو ګېټي زمنګر ټاؤنشپ اول آری دی په دې میاشت دوه درې کې زمونږ د ټاونشپ نه دنیا موټرې وتښتولی شوې، موټر سایکل روزانه تښتولی کېږي، نور واردات پکې کېږي، نه زمونږ دیوال نشته. مونږ جی د ډېر مجبورۍ نه مونږ راپاسېدو یو شپږ اتم میاشتې مخکې، او مونږ د ټول ټاون د ریزیډنټ سره د اوسېدونکو سره مشوره وکړه چې یار مونږ دغسې یو کمیټي جوړو. دا کمیټي به د دې دپاره چې دا دفتر والا به کار نه کوي، مونږ به د دې نه کار حلو. او کم مسایل دي، که د بجلۍ مسله ده، که د چا د روغې جوړې مسله ده، دنیا خبرې راځي، نه مونږ به دا کمیټۍ والا به ځي دا مسلې به حل کوو.
د ټاونشپ اوسیدونکی ډاکټر احسان الله چې د ټاون کمیټۍ چیرمین هم دی، وایي چې د ټاون اوسیدونکي حکومت ته د اوبو، بجلی، ترقیتی کارونو باقاعده ټیکس ورکوي. د ټاون سړکونه خراب دي، نور سهولیت د نش برابر دي.
په دې کې ټول سوشل خلک ته اکثر ریټایر افسران دي، او یا هغه خلک ته چې ورسیز خلک ته دلته کې ځاله کورونه جوړ کړي دي او د سکون د پاره راغلي دي. اوس کم از کم په دې ټاونشپ کې 4000 پلس ماینس خلق وسی، او په مخه پکې نور آبادی. زمونږ غټه مسله د سوی گیستا، زمونږ دویمه غټه مسله د چار دیواری، زمونږ چار دیواری نشته، زمونږ درې غټه مسله د ایس ڈی ڈی اے د پرمننت پی ڈی ده، چې زمونږ پرمننت پی ڈی نشته.
د کانجو ټاونشپ مسلو پاړه مو د ټاونشپ پروجیکټ ډایریکټر حمید خان چې ورته په ارزي توګه دغه څوکۍ ورکړی شوی او د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر هم دی، پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې د اوبو او صفایي نظام برابر دی، خو بیا به هم په دا اړه هدایت جاري کوي. دوی د سویګیس تشوالي پاړه وویل چې په الحال د مرکزي حکومت لخوا په کنکشنو پابندي ده. دوی ویل چې د ولس ستونزو په اړه به د ذمهوارو سره خبرې کوي او د ټاونشپ اوسیدونکو مسلې به حل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له پاکستان او افغانستان ته مال وړونکي وای د پاکستان دولتي بانک یا سٹیټ بانک چې ورته د دوړخیزه تجارت لپاره کوم نوي شرطونه یې خېدي، دغه پوره کول دوی ته ګران دي. دوی په خبره سٹیټ بانک ورته ویلي چې له پاکستانه کوم مالونه افغانستان ته وړي، نو له هغې خوا به یې پیسې ورته په بانک ورکول کېږي. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو له واکمنېدو وروسته بانکي نظام ګډوډ شوی او په زړه طریقه هم دوی ته د کار کولو اجازه نشته. ځایي چارواکي وایي دا مسله یې یا د تجارانو دا ستونزه یې له خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي ایکسپورټران یا صادرونکي وایي چې د پاکستان سټیټ بینک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه یې خودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بینکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، نو دې سره پاکستانی پورتران صادرون کی ډیر مشکل سره مخ شوی او په کاروبار اثر پرې وتلای. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینواری مشال ریډیو توای
افغانستان کې چې کله دا طالبان حکومت راغله نو ټیټی بند شوی، بینک ټو بینک ټیټی چکم نه غنشي، او دویم په کاونټر باندې چکم نه بینکونه هغه بین شوی چې تاسو به په کاونټر باندې ډالر نه اخلي. ایکسپورټران هغه فامي نشي ایشو کولای ځکه چې ډالر دوی ته دواړو طریقو باندې بندي نشي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت خونی مشر جابر خان وایی چې مونږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو، خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سهولتونه پکار وي باید لومړی هغه راته راکړل شي.
نظم کې چومه غزاړه په زړه یې کچ کوم قانون 2014 نه کوم پالیسی و هغه پالیسی باندې روانو. دوی مخکې مونږه د 2014 نه په پاکرو پیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده، او هغه نه پس بیا ډالرو باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې، چونکی اوس په افغانستان کې بالکل هغه خپل خلکو چې کوم چا خلکو بینکو کې پیسې پرتی وي هغه لم اخیا چې لزور نه زیات نور کوي. نو چې کله دا بینکونو سیستم صحیح شي بالکل موږ ټیټه تم تیار مو کاروبار هغه طریقه باندې کړو چې کوم د حکومت خوږي.
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکی تحسین الله وای چې مونږ د پاکستانی ایکسپورټرانو یا صادرونکو دا ستونزه خپلو لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړي او دوی به پرې سټیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړې او موږ په تورخم کې د جنوري په 8مه نیټه د اکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړې او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې. د تورخم د کسټم د دفتر د ریکارډ تر مخه پخوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 ګاډي تلل، خو اوس پرې اکسپورټ یا صادرات راکم شوي او د ورځې خواوشه 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. سوداګر وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شوو محدودیتونو له امله افغانستان سره د پاکستان اکسپورټ یا د صادراتو حجم را کم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دا اوردونکو په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د فوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیری وژل شوي دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل پیښه پرون په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د فوز تر واک لاندې ده. د وویل په هغه ځای کې د فوز یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو د پیښې لامل او موخه څه وه. د پاکستان د فوز د عامه اړیکو دفتر ISPR هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغې وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوې دې سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دا 15 کسیزه کمیټې به په 2 ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په 8مه نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له گاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي پرون په یو سب شوي پیغام کې ویلي چې له ایرانی چارواکو سره یې لیده کاته مثبت وو. دا په داسې حال کې ده چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی له ایرانی چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ATM اسانتیاوي او د موبایل په ذریعہ بانکداری بیرته فعال کړي. په دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یو غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استادو سره د مالی خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رااستلو د ATM ماشینونو د فعالولو په اړه خبرې وشولې. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر د 2 نیټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یو ورځ کې د 14500 پورې پیښې ریکارډ شوې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندلی چې د حکومت مخالف مظاهره چیان د ځای پر ځای ووجل شي. انټونیو بلینکن پرون ABC تلویزیون ته په مرکه کې وویل د قزاقستان د ولسمشر دا امر په دې وسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل شي.
مشال لیدو اوریدونکو، اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیوز خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په اس هرکلی کوم. تاسو به په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې اوریدلې وي. هغه خبرونه کې مو د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی د کار او واک پر دایره خبرې کړې وي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی پر واک او څانګو خبرې کوو. په دې اړه هم له قانون پوهانو پوښتنې کوو چې په دې عدالتونو کې د مقدمو درجولو طریقه او حدود څه دي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو اړوندو پوښتنو ځوابونه هم لټوو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې هر صوبه یو های کورټ لري او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم ځان له های کورټ موجود دی. د های کورټ مشري چیف جسټس کوي او له هغه سره یو شمېر نور ټیټ رتبه ججان هم کار کوي. د دې ججانو شمیر د ټول صوبو او مرکز په های کورټ کې یو رنګ نه دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ورکل سویو معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر ججان د لاهور په های کورټ کې دي چې شمیر یې شپېته دی. د سند های کورټ 40، د پېښور های کورټ 40، د بلوچستان های کورټ 11 او د اسلام آباد های کورټ 9 ججان لري. اوس پښتنه دا ده چې های کورټ ته مقدمه څنګه ځي او د دې عدالت د واک دایره څه ده؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي،
ہائی کورٹ خو یو اوریجنل جوریسڈکشن دا دی چې پاغي کې ډایرکم خلک داغه کولای شي، خو اکثر اپیلونه راځي. لکه مثال د قتل سزا وشوه یا بری شو د لاندې سیشن عدالت نه، نو د هغه کانفرم کول یا بیرته واپس مقدمه د سره ٹرائل کورٹ ته لیگل، دا په اپیل کې دا اختیار چې دی دا د ہائی کورٹ سره دی.
نوموړي وویل، های کورټ چې کومه پریکړه وکړي یا په یو پریکړه کې د قانون وضاحت وکړي، نو بیا د ضلعو پر سطح موجود عدالتونه له دې سرغړونه نشي کولای.
ہائی کورٹ چې کوم قانون جوړ شي چې کوم پریسیڈنٹ ورته وایي، نو هغه بیا په لاندې چې کوم ماتحت عدلیه ده چې موږ ډسٹرکٹ جوډیشری ورته وایو، بیا په هغه باندې هغه بائنڈنگ ده، هغه به هغه نه سرغړونه نشي کولای چې په کوم قانوني نقطه وي چې ډېره واضحه نه وي په قانون کې. البته په خپل تفسیر سره یې ہائی کورٹ چې کومه ده واضحه کی دغه د دوی په اپیلیټ جوریسڈکشن دی.
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر وویل، دا هم د های کورټ د واک په دایره کې راځي چې له بشري حقوقو سره تړلي داسې مقدمه واوري چې په ټیټو عدالتونو کې یې فیصله شوی وي.
انسانی حقوق چې کوم اختیار سمات ور سره چې هغه د آئین د آرټیکل 199 لاندې، نو اکثر د های کورټ سره یا خود د دیوانی او فوجداری چې څومره اپیلونه راځي، نو د های کورټ سره د سماعت اختیار دی. او دې سره سره د انساني حقوق چې کوم اوریجنل ریټ جوریسډیکشن چې دی یا ریټ چې کوم د اختیار سماعت دی، دا هم د های کورټ سره شته.
ایڈوکیٹ رحیم وزیر وای، له های کورټ سره دا واک هم شته چې نه یوازې په ټیټو عدالتونو کې سوی مقدمه له سره واوري، بلکې د هغو عدالتونو له ججانو څخه د سویو پریکړو په اړه وضاحت هم وغواړي.
د های کورټ بنیادی کاردار ته د آئین آرټیکل یو سل غانینه نه پدې کې دا وای های کورټ کنه چې دای به ریټ اخلي کنه. لکه فرض کا یو مچا سره یو سرکاری کسته کنه، یو سره یو محکمه ده سرکار کنه، هغه د قانون په دایره کې کار نه کوي، نو بل کس به راځي های کورټ ته ډایرکټ لیشي. های کورټ به فورن هغه کس را غواړي چې تاسو زیاتای ولی کوئ، تاسو د قانون نه تجاوز ولی کوئ، ٹھیک ته. یا مقصد دا دی چې دلته د لاندې عدالت څخه غلط کار وکړي کنه، یو غیر قانوني کار ځنه وشي، نو دوی هغه ریکارډ طلب کولی شي، های کورټ یې راغوښتی شي چې مطلب لاندې عدالت کې دا غیر قانوني کار شوی دی، تاسو جج نه هم تپوس کولی شي. پبلک سرویس چې کوم سرکاري یو ملازم دی، د هغه نه هم تپوس کولی شي.
نوموړي وویل، یو خو په ضلعي عدالتونو کې فیصله سوې مقدمه هغه وخت خلک های کورټ ته وړلی سي چې مطمئن نه وي، او بل خلک کولای سي چې نیغ په نیغه هم په های کورټ کې مقدمه وکړي.
های کورټ دوه قسمه د جوریسډیکشن لري کنه، د اختیار یو چې دته ډایرکټ څوک ورشي پریټ کې، لکه فرض کړه چې سرکاري محکمه د الته څوک یا جنگلات کټایي روانه ده، جنگلات کې خلک الته ونی وایي، نو د دې ډیپټي کمشنر الته ذمہوار دی چې د جنگلات کټایي د ودرایي، نو که چېرته څوک بیا هم لګیا وي، نو د ډیپټي کمشنر د پاسه چې کم کاس دی د چیف کو د پوره ضلع کنه صوبې، نو هغه قسم ته راغوښتی شي، او چې کم کمشنر دی هغه هم ته های کورټ ته راغوښتی شي، ورته ویلی شي های کورټ ته چې دا ستا آئینی او قانوني ذمہواري ده چې ایډمنسټریټیو سایډ کې څوک یو غیر قانوني کار کوي، نو د های کورټ اختیار شته چې دغه کس د غیر قانوني عمل د سټاپ کړي.
خو ده وویل چې های کورټ ته په ځینو مقدمو کې نیغ په نیغه د تګ اجازه نشته.
ہائی کورٹ کے تا الا رات لائی سے اوریجنل جوریسڈکشن کے الا رات لائی سے چھ دا یو وفاقی حکومت یا دا صوبائی حکومت خلاف تاگریونس ہوئی یا دا وفاقی یا دا صوبائی حکومت چھ کم ماتحت اداری دی تا دین خلاف تاگریونس پی نو تا ہائی کورٹ تا لائی سے ہائی کورٹ اگر تا آرڈر کوائی سی جی تاسو د دین علاوه بل چې کم صورت هم وي لکه فرض کړه دوه کسانو جګړه ده د مړی د غوډی د وشتلو خبره ده د ځمکې خبره ده چې د پولې پټی مطلب ده یا د دکان د کیره یې خبره ده یا څه فیملی میټر ده نکاح طلاق شو خوله شو مینټیننس شو یا د دین علاوه نور څه قسم هم مسائل په روزمره زندگی کې چې د دوه کسانو په منځ کې وي هغه سیول کورټ ته ځي اول سیول کورټ به د هغه باندې فیصله کوي دواړه کسان به اوري بیا به فیصله کوي سیول کورټ نه بعد به دوی سیشن کورټ ته ځي ډسټرکټ اینڈ سیشن جج اپیلیټ کورټ ته په ډسټرکټ لیول باندې ضلع لیول باندې هغه چې کومه فیصله وکړي بیا په هغې نه بعد های کورټ ته تلی شي
ایڈوکیٹ رحیم وزیر وویل چې کڅوک د های کورٹ لپریکړې مطمئن نه وي نو سپریم کورٹ ته ترته ګوڑاندې هم پللار لري
های کورٹ کې چې د چا خلاف فیصله راشي نو د سره اختیار شته چې د انټرا کورٹ اپیل وکړي په های کورٹ کې انټرا کورٹ اپیل مقصد دا دی چې د کلو جج فیصله ورکړل د ده خلاف انټرا کورٹ اپیل کې بالته دوه یا درې جان بینچ جوړ شي هغه دوباره په میرټ باندې وګوري چې آیا د چې کم یو سنگل جج د یو جج فیصله راغلی ده دا په میرټ باندې ده په انصاف باندې فیصله ورکړې ده کنه ده ورکړې که چېرته هغه فیصله په میرټ باندې وي ټیک ده که په میرټ باندې نه وي د سنگل جج فیصله به دوی ختمه کړي او نوی فیصله به د پاک واورول البته په انټرا کورټ اپیل کې چې کم دوه ججان کښېني یا درې ججان کښېني په هغه کې به اول چې کم جج فیصله ورکړې ده هغه جج باندې په کې ده به درې نور ججان کښېني
د هرې صوبې های کورټ بیا په هغه صوبه کې دننه یو شمېر څانګې هم لري ایڈوکیٹ رحیم وزیریا د وضاحت لپاره د خیبر پښتونخوا مثال وړاندې کوي
خیبر پښتونخوا کې د های کورٹ پرنسپل سیټ چې کوم مین سیټ ته آپ په پشاور کې ده پشاور نه علاوه ایبټ آباد شو ډیر اسماعیل خان شو بنو شو ال تسوات شو د مختلف چې کوم ده بنچو نه دی بیا واړه واړه کنه نو دا بیا مطلب دا بیا های کورٹ شو په صوبه کې کنه په های کورٹ نه پاتې شي سپریم کورٹ راځي
له نوموړي مې وپوښتل چې د های کورټ د دې څانګې ضرورت څه دی او د هغوی تر کومه حده اختیار لري ده وویل
دا های کورټ چې کوم بیلابیل برانچونه جوړ شوي دي د دې هدف بنیادي دا دی لکه ډېر اسماعیل خان یو لری ضلع ده که نه تقریبا د اسماعیل خان نه چې پشاور ته راځي نو یو شپږ ګینټې لار ده که نه اووه ګینټې نو دا شپږ اووه ګینټې لار چې سړی په یو کیس کې پشاور ته راځي نو د دې د اسانتیا لپاره دوی هلته په مقامي سطح باندې بینچز جوړ کړي دي هلته د های کورټ ججز کښېني او په موقع باندې نږدې لکه ته ورته وایي چې په انګریزي کې یو لفظ ورته استعمال جسټس ایټ د ډور سټپ یعنی ستا د کور په دورشل باندې نږدې چې تا ته هغه درکړي یو انصاف درکړي نو په دې وجه دوی هلته مقامي سطح باندې هلته بینچونه جوړ کړي دي های کورټ مختلف ځایونو کې چې خلکو ته اسانتیا
په پاکستان کې د ضلعو په څیر د صوبو پر سطح هم یو شمېر ځانګړي عدالتونه کار کوي ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په دې عدالتونو کې د سرکاري محکمو دننه د راپورته کېدونکو مسلو لپاره عدالتونه هم شته
چې کوم پروینشل سروسز ټریبیونلز دي هغه هم کار کوي چې کوم د سرکاري ملازمینو کیسونه وي د خپل ډیپارټمنټ سره وي د خپل منیسټری سره وي نو د پروینشل سروسز ټریبیونلز هم شته هغه هم کار کوي البته د غم شته د اکاونټیبلټي چې کوم احتساب عدالتونه دي دا خو دغه په لیول شته د صوبې په لیول باندې
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د نشه یي توکو پر کاروبار او استعمال مخصوص بندیزونه دي ایډوکیټ هدایت وزیر د دې لپاره د جوړو ځانګړو عدالتونو په اړه راته وویل
چې کوم په غټه سطح د ډرګز کیسونه وي د ډرګز سره تړلي د منشیاتو سره نو ډرګز کورس هم کار کوي البته چې کوم نارکوټکس دي ځنې کیسونه اکثر د سیشن سره وي خو اکثر د ډرګز کورس سره وي
په پاکستان کې عام ولس او زیاتره وخت د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو یا کرپشن پر ضد غونډې کوي او د وخت پر حکومت د درغلیو تورونه پورې کوي په ملکی د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له واکمنۍ په ځانګړې توګه د کرپشن پر ضد قوانینو او عدالتونو لړۍ پیل شوې وه ایډوکیټ حبیب الله ناصر په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجودو احتسابي عدالتونو یا اکاونټیبلټي کورټس په اړه وایي
اکاؤنٹبلٹی کور سے کم دا دے فائنینشل دغه سر سے کم معاملات لری کرپشن پروانه سر بتوار پروانه سر مسج معلوم پاکستان کی دا کرپشن آوازه مشرف ماشانا راسه دا بنیاد باندې د تدیر قوانین کور سو دے کور سو سو لکتی کی وی تصاب ایکٹ پاس سو مشرف پر زمانه کی دا پتہ تے پر دے اکاؤنٹبلٹی کور سو اسٹیبلش کرو دے لگا سر سر انٹی نارکوٹک دا انٹی کرپشن لازم راو سو بے انٹی کرپشن کور سو مسکر اکاؤنٹبلٹی کورس اینٹی کرپشن کورس بنیادی مکتب کرپشن سب سے کم متعلقہ معاملہ دیدا وہ تحقیقات
ایڈوکیٹ حبیب اللہ ناصر ویل که څه هم داسې عدالتونه وجود لري خو د ده په وینا د پاکستان آئین او د ملک سپریم کورټ په آئین کې د تشریح شوي عدلیې بغیر نورو عدالتونو ته اجازه نه ورکوي.
د پاکستان د درو اویا د آئین مطابق او بیا د سپریم کورټ یو فیصله په دا کې راغله د الجهاد ټرسټ په نامه سره ډېره مشهوره فیصله ده په 1999 کې دا فیصله راغلې او بیا د بلوچستان های کورټ په دې کې د جسټس کاوا ملاخیل یو ډېر مشهور فیصله رااله چې دا اختیارات چې دي دا به د اگزیکټیو د عدلیه سي کوم اختیارات دي دا به سر جلای او عدلیه سي دا به مکمل آزاد وي او دی به د دې اختیاراتو په بل عدالتي نظام نه راځي. لیکن لکه څنګه ستاسو ولیدل له 13 ترمیمه بعد بیا په دا اوس شو کې سپیشل کورټس جوړ سو خاص کر فوجي عدالتونو څخه کم جوړ سو دغه لپاره باقاعده په آئین کې ترمیم وکړول سو او هغه ته یو قانوني و آئینی پروټیکشن ورکو هغه فوجي عدالتو ته چې موږ د آئین مطابق او د سپریم کورټ د فیصلو مطابق له دغه عدلیه ماسې اوس کوم آئین متعین کړی د بل یو عدالت یو سپیشل کورټس هم نشي جوړېدی.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو په اوریزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د موجودو های کورټ عدالتونو او د هغوی د واک دایري په اړه د قانون پوهانو څرګندونې واورېدې. په بل خبرونه کې به په پاکستان کې د موجود تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې مشال رادیو دا اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام په دې خبرونه کې انیسا اجمل په خیبر پختونخوا کې د جینکو له تعلیم سره تړلو موضوعاتو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډی او شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 15 سرکاري پرایمري 16 مډل 30 هاي او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خو د سواد په مټه کې د یو پرایمري سکول استاذه ګلی خندانا وایي چې په دې سیمه کې د آبادۍ په نسبت د جنکو سکولونه ډېر لږ دي.
زمونږ آبادیانې چې دي نو دا له نیمې نه زیاتې د ښځو دي او له جنکو دي. خو له هغې او د هلکانو آبادي د نیمې نه کمه ده، زیاته نه ده. خو له هغو دپاره سکولونه ډېر د جنکو دپاره ډېر نشته. نه هایي شته، نه میډل شته، نه پرام دي شته. نو های سکولونه خو زمونږ ډېر کم دي زموږ په علاقو باندې او میډل گزاره کوي. جره کوي زیاتې په کورونو کښې بیا کښېني. نو ځکه چې مخ په وړاندې خو هر سړی خرچه نه شي پوره کولی، د ترانسپورټ مسله یي، د کرایانو مسله یي، د خلکو نو دومره خو له چوس نه کېږي تر چې دا بیا هسې پاتې شي.
په سواد کې د تعلیم مبارزان وایي چې په 2001 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورټ تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محرومه شوې. په سواد کې د 2009 کال په مئی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورټ له مخې کومو جنکو چې د طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې زده کړې پریښې وې پکې 73 د پوځي عملیات وروسته هم سکولونو ته ورنغلې. خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یوه بېلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالای یوسف زیده. هغه د خپلې مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شوه چې ذمهوارې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسفزۍ زیاته کړه، تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
وان چایلډ، وان ټیچر، وان بک اینڈ وان پین can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وایي چې اوس خپلې لونه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یوه غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته په کتو تعلیم ته توجه ورکړي.
په دې حکومت کې خو ول ډیره ترجیح ورکړي ده، خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې وسوم هغه کمې محسوسېږي. ته ځکه چې په غریزه حالاتو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ورکوي، اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی، ځکه چې په لږ زګونو کې د سواد آبادی چې په لږ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته ده، نور ټول غریزه ده. ما تاسو ته کم سکول چې ویلو نو هغه تر اوسه پورې هغه اقشانتي پرامري پروت ته پنځم ته چې جنکې ځینو هغه بیا هغه خپکیږي، مور پلار یې خپکیږي چې یاره دا دا خو غټ سکول دی، غټ زیاده نو دی د کینوډاکس په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي؟ دلته کې وته سټاف ولې نه زیاته؟ دلته کې ورته کمرې ولې نور نه جوړې؟ ځکه چې خځې وسرشته وسې زی وسرشته، خو په غورنو کې دغه مسلې شته موسم شته.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2010 کال د سرشمیرنې لمخې د سواد آبادی 3,00,000 رشته چې پکې نیستي نیمایي د جنکو هغه ده. د سواد اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. اکثره ماشومان د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي. سمو د وړاندې د سواد د یو کلي تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی، خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي.
ما ته دلته کې تکلیف دی، زه په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور نوم کاریږي. تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو مثبت او بیا تکلیف نه وي. زما کور په میره کې دی او زه پیاده راتم، د مور مې پلان مې شار نه کېږي د ګاډي من یو یا یو نیما سیټ په ګنټي کې راځم. ستړي شم، خسکې کېرم، دما واخلم او بیا راشم. ډېر زیات تکلیف راته.
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي. د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي چې حکومت د پرایمري سکول درجه میډل یا های ته د کول لپاره اکثر لزایي خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی.
دی اکثر دا کار وی یاره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي، تاسو مونږ لا زګی را کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو، های دلا های سیکنډری کو. نو په دغه حواله سره د زړه سکولونه دي کمی چې سره خپل لازمه کې دي، بسا قسمه کې دي دغه نه سیواګری و سره اینه اغا په دکلو په منس کې دغه ته خواته خوښته د سې سو کورونه نشورانه ولې. نو دا خو د حکومت کار دی چې اغوره دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی دغه سکول خوښه قسمه کې ملاویږي پغی دی پغی باندې سیکشن پور ولګی وکی. نو عوام خو باغی معنی سیکشن پور نشي لګولای، یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته 500 روپے معنی اخلي. نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاری کی خو نه چې حکومت یې کوي نو په هر طریقه باندې کېږي. سویګی سرازی پټی پردی اخلي هغه سیکشن فور لګی د سکولونو خواته دین د سیکشن فور ولګی او دغه سکول خوا شا کې چې کلاو علاقې کلاو میدانی د چار جایداد هر څه چې کېږي نو دې هر څه کول شي جی خو دغه توجه نو کوي دی په عوام باندې دا بوجا چي چې تاسو مونږ دغه راکي ځمکه راکي دوه کناله درې کناله اب چې مونږ په سیکشن فور ولګو نو دا عوام نشي کولای جی دا به د حکومت د چارواکي کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال ریډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2020 کال د سپتمبر په 13مه په یو رپورټ کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو. په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګری او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي. هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډیر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپل لونه د کرایو په ګاډو کې الیږي. شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پریښودو له وجې بیا پلرونه اکثره خپل لونه په وړوکوالي کې واده کړي.
زیادتره ها کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ته وي وس نه کېږي په هغې وجه کېدای شي چې ماشومانې پاتې کېږي. او بل دا چې څنګه ما خبر کړ چې د مډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې دی لرې غریزې سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومانې نه شي رالېږلی یا لرې ځونې نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان ډیر لری راځي مطلب بخار نه راکوزیږي یا بیا دیکھو سکول تی لری وی هغه واړي چې لکه مونږ ته مډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې ځینو خلک ته مډل چې پرایم نشته او هغه ایجوکیشن نشته نو خلک غوښتنه کوي یو هغه لری ځایونو ته نه ځي بل دا چې په خپل کور کلی کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي ځي به واپس په کور ته راځي.
د سواد اوسیدونکو د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمیو په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استاذه ګل خندانه وایي چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګی دي. هغه وایي چې د سواد په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
نیشنل پارٹی والا اسکولوں کا ڈیر زیادہ پنڈنگ کرے وہ آگے کے باشروم واٹر سپلائی اسکیم نہ وہ رومز باندھے والو دگہ پہ کیوں نہ آگے بانے کا پورا دگا شو دے اس پہ دے حکومت کسی دن بیا جیسے پنڈ سنا دے ایشو شو ہے ڈیمانڈ کو ورکا ہو ڈیمانڈ بالکل کا ورتا اما خواہش دو پھر ایڈوائز اس ٹیچر کی چې په هر پیرد پسې استاد دی په ماشوم په تعداد د دوه ټیچر نه ورکوي اصله میس جدا ټیچر پکار ده د انګلیش جدا پکار ده د اردو جدا پکار ده چې له هر سینس لپاره جدا پکار ده چې له هر اسلامیاتو لپاره لا ټول نه لازم خبره چې ده د اسلامیاتو لپاره په فرهنګي کې ټیچر پکار ده چیرې زیاتره خو ماشومان له خلکو په اسکولونو کې په درو کې نه خو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2020 کال د اکتوبر پاتمه په سواد کې د زنو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې نوموړي په دغه ورځ د سواد مټی ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په مخه 500 لک روپۍ منصوري کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 28مه سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستې پر مهال ویلی وو چې د سلیرشت لکه الکان او جینکو زده کوونکو لپاره د شپږو اربو روپو فرنیچر اغستی دی. دغسې د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سوات د جینکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډي ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې په سوات کې د نوو بردیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ماخام تر شپگو.